بیکاره سوی ده، ځکه چې فقر او بیکاری یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکاره سي، نو هغه نسي کولای چې د خپل هغه روزمره ضروریات یا مواد غذایي یا خوراکي ځان ته تریه کړي، نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لویه تحول په افغانستان کې راغی، تقریبا 15 زره کارمندان د دولت څه نون ملکی وو او څه نظامي وو، دا کسان خپل کار له لاسه ورکړه، ځکه چې د دوی ژوند وابسته په هغه معاش وو. کله چې دوی معاش اخیسته، خپل هغه ژوند ګزارۍ پکې کوله. اوس کله چې نوی تحول راغی، دا خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو. یعنی د فقر تعریف په هر ایواد پورې فرق لري، لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري، په ایران کې بل رقم، او بالاخره په امریکا کې بل رقم، خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري. فقر په دې معنی چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي، یعنی د هماغه وړه غوړي وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار وکړي. کله چې کارونه لري، نو مستقیما د فقر دایره ته ځي. یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچته د یو ورځ یا دوه ورځې بیکار سي او خپل ژوند ورسره تیر کړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرښې لاندې ده، او زه فکر کوم چې کچته عاجله مرسته افغانستان سره ونیسي، نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي، ځکه چې تاسو پوهیږئ په دغه 40 کالو کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په دغه اصل شرایطو کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، قداخل موږ کولای سو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توکې په تهیه او مسایل کې. نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وابسته خارجی مرستو پوری اغرا لری، او دا افغانستان اقتصاد متاسفانه چی وارداتی اقتصاد ده، دنن پا افغانستان که پی زیبناو بانی هیس کلا کار نده شوید. اگر چی پا افغانستان که پسل مرحله ده باسازی، یعنی پسل ده چی طالبان پاول دل که پا افغانستان که ما تا او خورلا و بیتلار و نوی حکومت راغه یا جامعه جهانی دلتا راغه، طور افغانستان که تقریبا 15 زره فابریکی فعال سو، او په دغه فابریکو کې تقریبا 3 لک اضافه کسان په کار وګمارل شو. خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود، دا باعث شو چې بېرته آهسته آهسته دا سرمایه د افغانستانه متاسفانه چې ووځي. او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب نومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، د جنگونو، د نامنی، د مهاجرتو او د افزایش جمعیت، دا ټول عوامل ده چې په افغانستان کې متاسفانه د فقر کرښې ورځ تر بله ورځ زیاته کیږي. او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه ګذاري په همدا 40 کالو کې ټول په د امنیتي سکتور کې، یعنی 80% سرمایه گذاری به امنیتی په سکتور کې وشو او 10% نور بخشو کې سرمایه گذاری شوی ده. نو که چیر د جنگ ختم سی او افغانستان او کولی سی چې یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو خوښ وي، نو زه امیدوارم چې تر 15 کاله نور انشاءالله دا 50% د فقر او بیکاری ډیر کده کیږي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا درویه تر 80% خلک په زراعت
بله. ډیر مننه رښتیا صاحب، په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي، څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، د نورو له احتیاج تر ډېره بېغمه شي. په دې به لږ وروسته خبرې وکړو. مومن صاحب، تاسو ته درځم، درې اونۍ پوره کېږي چې افغانستان دولت نه لري، دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی. درې اونۍ د حکومت نشتون، یعنی درې میاشتې، یعنی درې اونۍ د پروژو، د همداراز بانکونو، حکومتداری او هر څه ولار حالات دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو په ژوند اغیز لري لکه تر یوه حده پورې ښاغلی رښتیا هم دې مسلو ته اشاره وکړه. دې حالات ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟
تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار ګټي او ماښام خوري، نو د پرداغ خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی. تاسو بهتره معلومه ده نن موږ د سرای شهزاده خلاص کړي او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې دي روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 360 موټره مو صادرات ترلودل او واردات هم په دغه کچه. پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کانټینر چې ولاړو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درې د سرای شهزاده کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، ولې فکر کوم چې دوه درې سنجه د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي. هغه د چنور ک په افغانستان کې جنگ ختم سي، زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد ډیر وي، د آبادی د مصرف د جنگ مصرف په افغانستان کې نوې د افغانستان پر اقتصاد باندې ډیره یو مثبت اغیزه کوي. خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دی. تجاران په احرام او فضا کې کار کولای شي، تقریبا د هرات در کابل چې موټر دی هیڅوک نور ته درېږي چې ماته یا غیر قانوني خازي نیو کې یو چې تعامل شیر مسول کړی دی په یو هرات کې چې محصول شو، دلته په کابل کې یا در بدخشان پوری یا در تورخم پوری هیڅوک نور ته درېږي چې دا یو څه کوي. تاسو خبرې ته اشاره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري. اقتصاد یې زړه دی د یو مملکت او شارک یې بانکونه دي. نو که بانکونه نه وي موږ نشو کولای خپل تجارت د نورې دنیا سره ونیسو. ولې اوس وعده شوی ده انشاءالله چې د افغانستان بانکونه هم فعال کیږي. اوس خو داسې تقریبا په حاله دي چې په یو خاص د خاصو شرایطو لپاره فعال دي. زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم دې ته موږ امیدواري لرو. څو وخت چې د افغانستان د بانک ټولنی او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو، په یو کمیسیون کې چې موږ وو، په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو، وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی چې خوش خبری دی ان شاء الله د ټیټي لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه د ټیټي لپاره هم حاجزلي په چټکۍ سره روان دي. یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سرای شهزاده خلاص دي بیا درغه اضافه تر ډیره برید زموږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپل ټیټان یو کو او هغه څه چې زموږ مالونه ولاړ دوه خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوغو په واردولو کې افغانستان ته به ډیر کوشش وکړي. نو ان شاء الله کوششونه روان دي. 15 ورځې یا 20 ورځې د حکومت کې چې لکه رشا صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکاره دي، بیرته چې دا مرغم کېږي په ادارات په دولتي ادارات کې یا خپل هغه حقوق تر سره وړي، نو خامخا درغه به څنګه اقتصادي مشکلات به د خلکو د منګيري وي. ولی ارزو مو دغه چې امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډیره ته وجود کې هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي دغه فرصت باید ډیر کوشش وکړي.
ډیره مننه. سلامت اوسه. آیا فعلاً فابریکې فعال دي او که پټه په ولاړ دي؟ م تیرونه یو کې چې موږ خبري کړې وي په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه په ولاړ دي، کار پریښې دي، ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي او د دې کابل ډیر خلک نور هم بیکار شوي دي.
زه راتلم په دې موضوع باندې به راتلم چې بل څه په ثانه بعد لدی چې دا تعامل راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجود وو، نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان لخوا مشارکېږي. خو مشکل اساسي لوی ستونزه د موږ دا و چې د اقتصادي نهادونه بند شو، بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو. د لږ ذره تر اوسه هم موږ ستونزه لري او نور بحثونو په پاکه نور ډېره خبر مختک شوې ده. فرمثال موږ په دوه کالو نو شو کولای چې د هوسپن د زړې اوسنې قاچاق مخنیوي وکړو، نو شپه ورځ موږ په دې باندې کار وکړو، متاسفانه موافق نه شو چې دا بند شي. خو یو دلې چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره مو خبر وکړو او زموږ ستونزه ورسره شریک شو، نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو. اوس نو د اوسنې قاچاق نه د افغانستان د باندې دي د زړه اوسپنه او نه پخه اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لارې او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته نه راځي. دا یو ښه زیری سرمایه‌ګذار او صنعتکار لپاره ده که چېرته داسې یو ماحول یو زمینه مساعده سي چې حکومت سرمایه‌ګذار او صنعتکار سره همکاري ډېر نږدې همکاري ولري، نو زه فکر کوم چې سرمایه‌ګذاري لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي. او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم ستاسو له برنامې نه جناب مومن صاحب هم شتون لري دلته، وایم که چېرته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې د افغانستان په افغانستان کې کاروبار ډېر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي، نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسي جوړوله، نو دلته رسمي نهادونه لکه اوتاق صنعت او تجارت، لکه اوتاق صنایع مدن افغانستان، اتحادیه یا انجمنونه شتون لري، نو باید د دوی سره په مشورې مختلف شي. که چېرته دوی خپل فیصلې کوي یا پالیسي یا مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته به سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی، نو امارات اسلامي له مسؤولینو له طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ دوی سره مشارکه کوي که چېرته په دې رقم نوې ادامه ومومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاتره ویني او اخواته د دولت عواید کمښت هم منځ ته راځي. نو زما هیله دا ده چې یو مسؤولین همیش سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي دوین مشورې ترکونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي او بل له طرفه کوشش دی وکړي چې داسې یو فرصت یو زمینه مهیا شي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه ګذاري ته موږ جلب وکړو او داخلي هغه پانګوال چې په بهر کې پانګونه کړې ده هغه تشویق شو که افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري وکړي، تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري او په پخوانه هم پندشل ورځ کې اضافه شوی ده، فقر او بیکاري، تر څو چې موږ دا دوه مشکل یا دوه ستونزه دننه په افغانستان حل نکړو، نن نشو کولای چې امنیت راسي او نشو توانېدلای چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همین تاسو په لیدل یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډېر فقیر نشین، ځوانان بې وزګاره دي، بیکاره دي، د هغه ځایونه دوی سربازگیری کوي او بېرته د امنیت داخلي یو لویه مشکل جوړوي.
اوس د پانتون استاد شاغلی عبدالله واحد یار هم د ټلیفون لارې را سره ده. د اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم په رسمیت ونه پیژندل شي نو د افغانستان ستونزې به نورې هم زیاتې شي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کمی شي؟
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان په دې تیر او اخرو کې له دوو ډېرو مهمو اړخونو نه رنج وړ. یو جنگ جګړه وه چې هغه خوشبختانه ختمه شوه، بل اقتصادي بحرانونه ول. تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده او ډېر تر ډېرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده، نو البته د آسیایي هیوادونو نه. مهمه موضوع دا ده چې د هغې هیوادونو نسبت نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي، مونږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات ووهل سو. جنگ جګړه په دې تیرو 5-4 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2008 کال نه را په دې خوا 2008 نهم لسم مونږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. څنګه نه بیا ښه حالت ته راغلو چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه هم بدتر حالت ته راغلل. اوس وخت کې افغانستان اقتصاد ډېر زیات ځپلی ده. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقي هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي، بلخصوص امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته منلوي د ما په فکر باندې کچیر د سی یو نظام رامنځته شي زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان بیرته د 2015 او 2014 او 2015 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت کې اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه نو د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا چې یو جوړښت یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو د سرسازي وسي د سرمایه ګذارۍ لپاره نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دته د حکومت په خو باید سم شکل نام په خطو رامنځته شي یو شی چې ډېر زیات مهم ده په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتر دی معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته فقر بلې خواته بیکاري بلې خواته دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره تر ټولو ستره ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي یعنی زمي له یو خورا روان ده که تاسو وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي اقتصادي نظام اقتصادي سکتور د موږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده نو دا هغه ستونزې دي چې موږ تاسو په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه موږ باید هغې ته خوشبینه واوسېږو هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګذارۍ مرکز او جنګ جګړه ونه شوه د خلکو مال تاراج نه شو او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي یعنی په مناسبه توګه تسلیمي وشوله چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې په ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي
بله ډیره مننه کوروران استاد واحدیار شاغلی رشتیا لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي افغانستان د پنګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري په دې کې هیڅ شک هم نشته هم ډیر معدن لري هم نفوس په تناسب ډیر لوی خبر لري او ډیر نور امکانات لري لاس نه خوړلې هیواد دی په ډیرو برخو کې د پنګونې امکان شته په نورو هیوادونو کې په ډیرو برخو کې پنګونې مخکې لر شوې دي رقابت سخت دی دلته شاید اسانه وي نو لیکن یو پنګوال عموما په هیواد کې امنیت غواړي د امنیت تر څنګ نور سہولتونه هم غواړي مثلا غواړي چې ماشومان شپهنتون تلل شي ششوانځي ته تلل شي یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي او دی و پنګوال بیرته راتګ په یو کوڅه باندې اثر لري مثلا که یو شتمن سړی په یو کوڅه کې دیغه کوڅه دکاندار ش سودا کیږي په هغه منطقه کې ډریور استخدامي نوکر استخدامي پیرادار استخدامي نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي اما زموږ ډیر سرمایدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نور هیوادونو کې دي اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته
دا نو دا سوال ډېر مهم او اساسي سوال دی جناب سروان صاحب مخکې چې ما هم اشاره وکړه د جلب سرمایه ګذاري او پانګونې په برخه کې دوه شی ډېر مهم او ضروري وو یو مسؤلیت مالی او جنی کله چې یو پانګوال پوښي چې په دا یو وخت کې چې زه سرمایه ګذاري کوم هلته د ما ژوند د ما د کورنۍ ژوند د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندې دي که یا که چېرته دا احساس موږ سرمایه ګذار ته ورکړو چې بلې ستاسو سرمایه ستاسو اولاد ستاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګذاري کوئ خوندې ده نو دا اولین قدم د سرمایه ګذاري په یو هیواد کې ده او پانګوال کولی شي چې ډاډه زړه راشي او سرمایه ګذاري وکړي خو نور مسایل هم شته دا یوازې کفایت یا کافي نه ده نو دلته قوانین ده دلته د زمکه سہولتونه دي دلته د برق موضوع ده دلته د سرسی د منابع مالی که دا چه عیدوی کولی سی چه اطلا دا سرسی ولی که چه دوی سرمایه گذاری که پیسی با په اسانه توګه په قرض واخیستل شي کنه. نو اوس په کار ده چې ځین وخت هم اوس هم به اکثر هم د بانک جهانی یا نور هیوادونه چې کومک کوي مشهود په دې کومک کوي که چېرته دوی امارات اسلامی یا افغانستان په دې وتوانېږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته شي، د ښځو حقوق مراعات شي، د بشر حقوق مراعات شي، د ازادي بیان مراعات شي. نو که چېرته دا شیان دوی تطبیق کړي نو دوی په خپل کومکونه خامخا به له سره اخلي. که چېرته دا متصمنه تطبیق نه شو نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري وکړي. تنها یا یوازې امنیت یا د جنگ نشتون د دې عمل نه ګرځي چې پانګوال راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. او که چېرته یو پانګوال ونشي کولای د خپل حق حقوق نه دفاع وکړي یا خپل حق وغواړي د حکومت نه، چېرته چې هلته ازادي د بیان وي، نو بیا هم ډېر مشکله ده چې خلک راشي او په ډاډه زړه درته سرمایه ګذاري وکړي سرمایه ګذاري وکړي. او بل موضوع د افغانستان ثبات نړۍ سره ده. که چېرته موږ ونشو کولای نړۍ سره خپل ارتباطات ټینګ کړو او نور هیوادو افغانستان په رسمیت ونپېژني، دلته بیا لکه ایران غوندې ډېر نور ستونزې ممکن جوړېږي، ځکه چې همدا اوس تقریبا افغانستان د تعزیرات یا د تعزیرات په لړ کې قرار لري او نور هم غواړي چې خارجي هیوادونه تعزیرات نور هم په افغانستان باندې وضع کړي. که چېرته دا حالت راشي بیا زموږ بانکونه نشي کولای چې په بهرنۍ بانکونو سره اړیکه ونیسي، موږ نشو کولای چې په ازاده توګه صادرات او واردات ولرو. خو پکار ده چې هغه شی چې اوس مسؤلین امارات اسلامي افغانستان نړۍ ته او خلکو ته وعده ورکړی ده، کوشش دی وکړي چې دا موضوع تحقق پیدا کړي او نور هیوادو افغانستان سره رسمیت وپیژني، تر څو چې موږ وکولای شو چې خپل تجارت، کاروبار او اقتصاد باندې نور همکار وکړو، نور خلک وهڅو چې په دننه په افغانستان کې راشي چې ټول زمينه او فرصتونه ورته مهیا کړي.